بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د هوت یا کب د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 20 او د 2022 میلادي کال د فروری له 23 نیټې سره برابره ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم اړومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د یوکراین د امنیتي کړکیچ د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. په دوام کې هم د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې پوه بنسټه اقتصاد نومې لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د لویدیځې آسیا د تېرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی لویدیځه آسیا په تېره اونۍ کې اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر ټینګار لري چې د سیمې په هیوادونو کې موجود ظرفیتونه باید راژوندي شي. د ایران خارجه وزیر وایي خبرې اترې د مذاکراتو لپاره نه، بلکې د ښې موافقې لپاره کوو. طالبانو د افغانستان پخوانیو حکومتي کارکوونکو ته د کار بلنه ورکړه. د افغانستان معلولو خلکو د جو بایډن د پریکړې خلاف مظاهرې کړي دي. عمران خان نریندر مودی ته په ټلویزیونی مناظره کې د ګډون بلنه ورکړې، او یو بل فلسطینی زلمی د صهیونستانو په ډزو شهید شو. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر ټینګار وکړ هغو زیاترو وړتیاو ته چې په اسلامي ایران د سیمې په هیوادونو، مسلمانو او گاونډي هیوادونو کې موجود دي، ډیره لږه پاملرنه شوې ده، او دغه ظرفیتونه باید احیا او راژوندي شي. د ایرنا د خبر له مخې آیت الله ډاکټر سید ابراهیم رئیسی پرون قطر ته د خپل سفر په دوران کې د ایران او قطر د اقتصادي فعالانو او سوداګرو سره په تخصصي ناسته کې وویل د ایران بهرنی سیاست لگا ونډیانو سره د اړیکو په پراختیا باندې ولاړ دی، او باوري یو چې په گاونډي هیوادونو کې ډیر ظرفیتونه شته چې باید ګټه ترې واخیستې شي. د اسلامي ایران ولسمشر د قطر له امیر سره خپل مذاکراتو ته په اشاره سره وویل په دغو خبرو اترو کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وشه. دواړو لورو وویل چې اړیکې باید پراختیا ومومي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجاري، اقتصادي او د سیاحت او کلتوري اړیکو کچل وړه شي. ولسمشر رئیسی د قطر تاجرانو ته په خطاب کې هم وویل په ایران کې د پانګونې زمینه موجوده ده، او دغه پانګونه هم د دواړو هیوادونو د مسؤلانو د توجه وړ ګرځېدلې ده. له ګاونډیانو او د سیمې او ملګرو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت د بهرنی سیاست لومړیتوب اعلان شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دې خبرې سره چې د ټرمپ د حکومت له ټولو هلو ځلو بندیزونو سره سره ایران یوازې پاتې نشو وویل. په ویانا کې مونږ یوازې د مذاکرې لپاره خبرو ته نه یو ناز، بلکې زمونږ هدف یوې ښې موافقې ته رسیدل دي. حسین امیر عبداللهیان تیر ماښام له یورو نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ممکنه ده په رڼا او مختصره توګه ووایي د ایران لخوا د برجام د مذاکراتو په بهیر کې له جدیت نه مو مطلب څه دی، زیاته کړه مونږ ویانا ته یوازې د مذاکرې لپاره د مذاکرې په موخه نه یو تللي، بلکې یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو په موخه تللي یو، او باور لرو چې هیڅکله موافقې ته دومره نه و نږدې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې که نن لویدیځ لوری وغواړي د ویانا په مذاکراتو کې حقیقت پسندانه چلند ولري، نو یوازې په یو څو ساعتونو کې د فاینل موافقې مرحلې ته رسیدای شو. په دې وجه زموږ له نظره د وخت ټاکل د لویدیځ خوا په لاس کې دي، او د هغوی په واقع بینه او د عمل په نوښت پورې اړه لري. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د طالبان حکومت د افغانستان د تیر حکومت کارکونکي بیا کار کولو ته بللی دي. د طالبانو د ویاندوی مرستیال انعام الله سمنګانی یو ځل بیا د افغانستان په تیر حکومت پورې اړوند کسان په هیواد باندې د دغه ډلې د واکمن لنډمهاله حکومت سره کار کولو ته راوبلل. سمنګانی په یو ټویټ کې ولیکل کوم کسان چې مخالف نظرونه او باورونه لري او په نظام باندې هم نیوکه کوي، خو په افغانستان کې او د خپلو خلکو ترمنځ پاتې شوي دي، هغه زموږ لپاره محترم دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند سعید خوستی هم له دې مخکې د پوځي او غیر پوځي په شمول د تیر حکومت کارکونکو ته خپل کار ته د راستنېدو د بلن لیکونو د ورلېږلو خبر ورکړی و. طالبانو په ادارو کې د کارکونکو میرمنو لپاره هم قوانین اعلان کړل. طالبان وایي کومې کارمندې ښځې چې شرعي حجاب او پرده نه کوي هغه به له کاره ایستل کیږي. د طالبانو د موقته حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ویلي دي کارمند ښځې به له ستر او حجاب د ډډه کولو په بڼه کې له کاره ګوښه کړی شي. د دغه وزارت ویان صادق عاکف مهاجر د ښځو د پردې په قوانینو پورې اړوند حکم د عدلیې، انرژي او اوبو او د کلو د بیا رغونې وزارت خانو ته لیږلی دی. هغه په دې حکله وویل د طالبانو د پریکړې له مخې نارینه کارکونکي به هم ګیره پریدي او د جمع لمونځ به کوي. همداشان د ښځو او سړیو د کار دفترونه هم باید له یو بله جلا شي. د افغانستان معلولو خلکو د جو بایډن پریکړه وغندله. سلګونو معیوبینو په جلال آباد ښار کې د یو صلح ایز لارون پر مهال د امریکې د ولسمشر وروسته پریکړه غندلې ده. د ننګرهار ولایت له مرکزه زمون خبریال وای په دې لاریون کې چې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو معلولین راټول شوي وو، په داسې حال کې چې د امریکا پر خلاف یې شعارونه ورکول، د امریکې له لورې یې د افغانستان د خلکو د کنګل شوي شتمنۍ د بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. دغو لاریونوالو همداراز په تیرو دوو لسیزو کې د امریکې او د هغې د متحدینو له لورې افغانانو ته د اوښتو زیانونو د خساري ورکولو ټینګه غوښتنه هم کوله. د لاریون یو تنظیمونکي په جلال آباد کې د معلولینو د ټولنې مشر مسعود ساپی وویل له ملګرو ملتو په کلکه غواړو چې پر امریکا دباو راوړي چې د افغانانو کنګل شوي پیسې پرانیزي، او د غرض د ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. د وویل په رسمیت پیژندنې سره به اوسمهاله ناخوالې او رامنځته شوی بشري او اقتصادي ناورین تر ډیره حده کم شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ویلي وو اسلامي امارت هر ورځ 3 میلیونه ډالر عواید راټولوي. د طالبانو د موقته حکومت د مالیه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سیګار دا رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، او هغه څرګندونې هیڅ حقیقت نه لري چې ګوندې دوی د ورځې 3 میلیون ډالر عواید راټولوي. یاد وزارت څرګنده کړې ده چې دوی تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ راز رسمي ارقام نه دي خپاره کړي. د طالبانو د مالیه وزارت له سیګار څخه غوښتنه کړې ده چې د تیر بخنه غواړم چې د تیر استونکو پر خبرو دې نه غولېږي، او د هغوی پوچو څرګندونو ته دې هوا نه ورکوي. عزیزانو خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکو. د پاکستان وزیر اعظم لخپل هندوستانی همرتبه وغوښتل چې په یوې ټلویزیونی مناظره کې ورسره برخه واخلي. عمران خان د روسي رشا ټوډي خبری ایجنسی ته په مرکه کې نریندر مودی ته د دې ټلویزیونی مناظرې د بلنې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو هوارول وبلل. عمران خان وویل که دا اختلافات د مناظرې له لارې حل شي نو دا به د بره صغیر د میلیارډونو خلکو لپاره ګټور وي. د پاکستان وزیر اعظم په دوام کې له نورو هیوادونو سره سوداګري ملګرتیا د اسلام آباد سیاست وباله او زیات کړه هند په یو دښمن هیواد بدل شوی نو ځکه ورسره زموږ تجارت هم ډیر کم حد ته رسیدلی دی. هندوستان د عمران خان د دې بلنې په هکله لا څه نه دی ویلي. تیر ماخام یو فلسطینی زلمی د لویدیځې غاړې د بیت اللحم سیمې په الخزر خارګي کې د صهیونیستي پوځیانو د ډزو له امله شهید شوی دی. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د حکومت د روغتیا وزارت وویل چې 14 کلن فلسطینی زلمی محمد شهاده د بیت اللحم د سویل په الخزر خارګوټي کې د صهیونیستو پوځیانو لخوا په شوو ډزو کې شهید شو. د اسرایلی خبری سایټونو ادعا کړې چې دغه ماشوم هغه وخت د اسرایلو پوځیانو په ډزو لګیدلې چې په هغوی باندې د کاڼي گزار کاوه. د پیښې شاهدانو ویلي چې دغه ماشوم په ډزو لګیدو نیم ساعت وروسته روغتون ته وړل شوی دی. د الخزر خارګي خلکو د صهیونستانو د دغه جنایت په غندنه کې لاریون وکړ چې له صهیونستي پوځیانو سره په نښتې بدل شي. او په پای کې یو سپورتي خبر ته پام وکړئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د دریو لوبو لړۍ نن پیلېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ یا سیریز پیل کړي. د کرکټ د سیالۍ په بنگلاديش هیواد کې ترسره کیږي او افغان لوبډله له وړاندې دغه هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې له دې وړاندې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د دې لړۍ لومبه لوبه نن سهار 9:30 بجې د افغانستان په ټیم پیلېدونکې ده. له دغو لوبو وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه شل اوریزې یا T20 سیالۍ هم ترسره شي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غایق.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره د یوکرين د امنیتی کړکېج د زیاتېدو په حق لدنو پام ورته وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو د دونټریسک او لوهانسک خپلواکي په رسمیت پیژندلې او په کرملین ماڼۍ کې د دغو جمهوریتونو له مشرانو سره د دوستۍ او ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړي دي. د یوکرين د دونټریسک او لوهانسک جمهوریتونو مشرانو د روسي ولسمشر پوتین څخه غوښتي و چې دغه سیمې د خپلواک جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژني. تیرونه د روسي ولسی جرګې دوما ولسمشر پوتین ته په لیک استولو سره له هغه غوښتي و چې له یوکرين څخه د دونباس د بیلتون غواړو خپلواکي په رسمیت وپیژني. د دونټیسک او لوهانسک جمهوریتونو په رسمیت د پیژندلو لپاره د ولادیمیر پوتین فیصله د روسیې د امنیت شورا له غونډې او په دې لړ کې د هغې د ټولو غړو له مثبتو رایو ورکولو وروسته غوره شوه. په بل عبارت په دې هکله د روسیې د لوړ رتبه سیاسي پوځي او امنیتي چارواکو ترمنځ د نظر اتفاق شته دی. د تیرو څو اونیو بدلونونه او د یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالو او د نښتو زیاتېده چې د دونباس په نوم پیژندل کیږي د دغې سیمې په حق له د بنیادي بدلون د رامنځته کېدا احتمال زیات کړی و. د 2014 میلادي کال فروری میاشتې راهیسې چې په یوکرين کې لویدیز پاله حکومت د لویدیزو هیوادونو په مرستې سره واک ته ورسېده، د دونتسک او لوهانسک سیمو روسي تو کم خارزو اروپا او امریکا ته د کیف د نږدې کېدو په وجه د ګواښ د احساسولو په دلیل له یوکرين څخه د جلا کېدو غوښتنه وکړه. د روسیې او دونتسک او د لوهانسک سیمو ترمنځ پراخو تاریخي، کلتوري، ژبنیو او اقتصادي پیوندونو ته په پام سره ماسکو د یوکرين د پوځ د یرغل په وړاندې د دغو سیمو ملاتړ وکړ. د یوکرين په ختیځ کې جنگ که څه هم د مینسک د موافقو په لاسلیک کېدا سره د اوربند په حالت کې راغی، خو له دې مخکې هم تل د یوکرين د پوځیانو او د بیلتون غاړو ترمنځ جنگونه کېدل. خو په تیرو څو اونیو کې د روسیې په لویدیځو سرحدونو کې چې له یوکرين سره په سرحد کې دي او دغه راز په بیلاروس کې د روسیې د زیاتو پوځیانو راغونډېدا ته په پام سره د امریکې په مشرۍ لویدیځ هیوادونو په یوکرين باندې د پراخ برید لپاره د ماسکو د ارادې ادعا وکړه. داسې ادعا چې د روسیې لوړ رتبه چارواکو هغه په زلونو دروغ بللې ده. همدا اوس د روسیې لخوا د دونتسک او لوهانسک جمهوریتونو په رسمیت پیژندلو سره چې د کیوبا، وینزویلا، سوریې او د یمن په شان هیوادونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شول، داسې ښکاري چې روسیه نیت لري یو ځل د تل لپاره د یوکرين د ختیځ چې په تیرو وو کلونو کې برخلیک معلوم نه و دنده روښانه کړي. ماسکو په زلونو د کیف له حکومت غوښتي چې د یوکرين ختیځ ته د خپلواکۍ د ورکولو په شمول د دغې سیمې په هکله د مینسک د موافقې ماده اجرا کړي، خو د یوکرين حکومت د دغې غوښتنې له اجرا کولو ډډه کړې ده او په مقابل کې ویلي دي چې د دونتسک او د لوهانسک مشرانو د دونباس په خوا کې لسګونه زره پوځیان دیره کړي دي او په دغې سیمې باندې بمباری پیل کړي او نفوذي عملیات یې هم ترسره کړي دي. په دې ډول چې په تیرو څو ورځو کې په دغه سیمه کې نښتي زیاتې شوې دي، همدا اوس د یوکرين لویدیځ پاله حکومت چې د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په هیله سره له روسیې سره د ډغرې وهلو ډګر ته ورننوتی دی، په دې لړ کې زیات د ماسکو له ډیرو خبرداریو سره سره په ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو مسأله تعقیب کړې ده او مجبوره ده چې د دونتسک او لوهانسک د خپلواکۍ په رسمیت د پیژندلو کې د روسیې بې ساري اقدام ته خبرګون وخی. یوکرين دوه لارې په مخ کې لري، یا د روسیې پر ضد د لویدیځ د خبرداري ورکوونکو اقداماتو ګټه لرونکې هیله ته چې له سویفت څخه د روسیې د ایستلو په شمول یې د ماسکو پر ضد د ملامتونکو بندیزونو د لګولو د روسیې د اساسي شیانو په صادراتو باندې د بندیز د لګولو ژمنه کړې ده، هیله من پاتې شي چې په دې ډول ماسکو له خپلو وروستیو اقداماتو څخه شاتګ کولو ته مجبور شي. بل لار دا ده چې په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریما سیمې د یوځای کېدو د سناریو د مخنیولو لپاره په دونباس سیمې پراخ پوځي حمله وکړي او بیلتون غاړو ته ماتې ورکړي او یو ځل بیا دغه سیمه د یوکرين قلمرو ته ورستنه کړي. د دونتسک او د لوهانسک سیمو د خلکو د امنیت د ساتلو لپاره په دغو سیمو کې د روسیې د عسکرو د شتون لپاره له ماسکو د نوموړو دوو سیمو د مشرانو بلنې ته په پام سره دغه چاره به د روسیې او یوکرين ترمنځ د پراخ جنگ د رامنځته کېدا په معنا وي. داسې جنگ چې د دواړو لورو په تیره بیا د روسیې د جنگ کولو قدرت ته په پام سره به ډیر خونړی او ورانوونکی وي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې مهاله مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکوو.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو د پښتو خبرونې خوږو مینوالو نیکمرغه سهار درته غواړم. عزیزانو، وسم زه فاطمې ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو نن د شروع ورځ یا چهار شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د فروری له 3 نیټې سره سمون خوري. دو سو درویشت کال پخوا د 1099 میلادي کال د فروری په 23 نیټه د فرانسې د امپراتور ناپلون بوناپارت په لاس د مصر په نیول کېدا پسې هغه پر شام چې له سوریې، لبنان، اردن او فلسطین جوړ شوی و حمله پیل کړه. پر مصر د ناپلون بوناپارت حملې د انګلستان په مستعمرو کې دغه هیواد ته ستر ګوزار ورکول و. خو په شام د ناپلون د حملې دلیل چې د عثماني امپراتورۍ د حدود یوه برخه وه له فرانسې سره د عثماني پاچا د جنگ اعلان و. په دغه حملې کې که څه هم ناپلون په پیل کې ځینې بریالیتوبونه ترلاسه کړل، خو له عثمانیانو د انګلستان او روسیې د ملاتړ په دلیل هو همداراز په فرانسې کې د حالاتو ترینګلتیا هغه مجبور کړ چې څو خپل هیواد ته ستون شي او په شام کې د عثمانیانو او فرانسې جنگ عملا د فرانسې د پوځ د شاتګ سره پای ته ورسېد. و یا کال پخوا د 1423 لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه ستر فقیه او عالم آیت الله سید مهدی دورچهی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په کابو 1224 لمریز کال کې له اصفهان سره نږدې په دورچه کلی په یوې علم او تقوا لرونکې کورنۍ کې زیږېدلی و. سید مهدی دورچهی په 10 کلنۍ کې د پلار تر مړینې پورې د هغه له علمه استفاده وکړه او ورپسې له خپل ورور سره یو ځای د دیني علومو د زده کولو لپاره اصفهان ته لاړ. آیت الله دورچهی په دغه ښار کې له ډیرو تنګسو سره سره په جدیت سره د فقه او د فقه اصولو زده کولو ته مخه کړه او په 1221 لمریز کال کې د لا زیاتو زده کړو لپاره د عراق نجف اشرف ته ولاړ. هغه په دغه ښار کې هم تر 2 کلونو پورې له دغو استادانو استفاده وکړه او وروسته بیا اصفهان ته راستون شو او د اسلامي علومو تدریس ته یې مخه کړه او په لسګونو شاګردان یې وروزل. همداراز د آیت الله دورچهی په کتابونو کې کتاب الطهاره، کتاب الصلات او یک دوره اصول نومي آثارو ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په تصویبېدا او د اسلامي شورا په جوړېدا وروسته د اسلامي انقلاب در واخات لارښود حضرت امام خمینی لخوا په یوه حکم کې آیت الله محمد حسینی بهشتی د اسلامي انقلاب له بری وروسته د ایران د سترې محکمې د لومړني مشر په توګه وټاکل شو. دغه ټاکنه د ایران له اسلامي نظام سره د سمون خوړونکې قضایه قوې د جوړولو او منظمولو په خاطر د اسلامي جمهوري نظام له تصویبېده سره په یو وخت ترسره شوه. آیت الله بهشتی چې د اسلامي انقلاب یو خورا متفکر او ځانګړی شخصیت و، د 1460 لمریز کال په چونګاښ میاشت کې د منافقینو د انقلابي ضد او ترهګرې ډلګۍ د عواملو په لاس شهید کړی شو. او لننه 12 کال وړاندې د 1480 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جندالله په نامه د ترهګرې ډلګۍ سرغنه عبدالمالک ریګي چې په پاکستان کې دیره و د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د وزارت د مامورانو په لاس ونیول شو. د غوران کار او ترهګر له ډیرو امنیتي اقداماتو له ترسره کېدا وروسته نیت درلود د یوې مسافري الوتکې په وسیله په اماراتو کې له دوبۍ قرقیزستان ته لاړ شي څو له یوه لوړ پورې امریکایي چارواکو سره کتنه او خبرې اترې وکړي، خو د ایران اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو په هوښیارۍ سره د ایران د ټاټوبي په فضا کې د هغه وړونکې الوتکه وپېژندله او هغه یې مجبوره کړه څو د ایران په جنوب کې د بندر عباس بندر په هوایي ډګر کې کوزه شي او وروسته ریګي ونیول شو. عبدالمالک ریګي د بم چاودنو عام وژلې او د عام خلکو د برمتګرۍ په شمول ډیر زیات جنایات کړي وو.
گرانو دوستانو یو ځل بیا درته هر کلی وایو. د تهران رادیو سهرنې یو ساعته خبرونه اوري د تاریخ پاڼه او په دې ورځ شوي تاریخي پیښو په هکله پروګرام مو وري. د په دوام کې هم په بنسټ اقتصاد نومې پروګرام ته خوښ شئ. پوه بنسټا اقتصاد د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
د پوه بنسټ اقتصاد نومي لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزت من اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې مو په ایران کې د څو پوه بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره آشنا شو. په دغه پروګرام کې دوه نورو پوه بنسټ شرکتونو سامان های، نوین افرا او مهندسی آریو انرژي ویندا په اړه له تاسو سره خبرې کوو. صنعتي تولیدي شرکت سامان های نوین افرا چې د افرا ډلې یو تر ټولو ستره تولیدي څانګه د خپل فعالیت له 1909 هجری لمریز کال یعنی د 2010 میلادي کال څخه د برېښنا په صنعت کې د استفادې وړ مختلفو ان سولوشنو د جوړولو په زمینه کې په محدوده او په ازمایشي توګه خپل فعالیتونه شروع کړل او وکړل شول. د 2001 میلادي کال له منځنۍ وختونو څخه په ګڼ شمېر کې کمپوزیټي سیلیکوني انسولیټرونه تولید کاندي. له شلو نه تر 200 کیلو واټا وولټیج رینج سره په مختلفو پروپایلونو کې د سیلیکوني مضبوط دابا او متوسط دباو د مختلفو انسولیټرونو د مضبوط دباو او متوسط دباو د لاینونو لپاره د ریل د پټلې د مختلف لاین سنسرونو او مختلفو انسولیټرونو همدارنګه د جمپر او پیوز کیټ آوټ مختلف انسولیټرونو د یو ستر تولیدونکي په توګه د دغه شرکت محصولات په ایران او لویدیځ آسیا سیمه کې په وولټیج تجارتي نوم سره پیژندل کیږي.
دغه شرکت چې اصلي تاسیسات او سایټونه یې د شیراز په خاص اقتصادي سیمه کې موجود دي، یوازې د الکتریکي انسولیشنو او انسولیټرونو جوړون کې دي چې کړی شوی دي د پرمختللي ټکنالوژي ځای په ځای کولو سره د خپل انسولیټرو په جوړولو کې د استعمال وړ د ټولو لمړنیو موادو داخلي تولید ته ورسیږي. په همدې لړ کې دغه شرکت د توانیر د جاجونې د شورا د تاییدې له حاصلولو وروسته د پوه بنسټ شرکت نامه خپل کړه او پرله پسې دوه کاله یعنی 2015 او 2016 کلونو کې د صنعتي بلګې په توګه معرفي شوې ده. په دې منځومیان کې د افرا ټولګې یوې بلې څانګې آیق های الکتریک نوین افزا شرکت د برېښنا صنعت د یو نوي کمپوزیټي انسولیشن د معرفي کولو په وجه د تنکی په بنسټ نامه ترلاسه کړه. د سامانه های نوین افرا تولیدي سامانونه چې همدا اوس د ایران په بازار کې د مختلفو ایرانیو سیلیکوني مختلفو انسولیټرو تر ټولو ستر تامینونکي دي، له 93% زیات داخلي ارزښت لري چې د اړوند نړیوال کمیت او کیفیت له معیارونو سره پوره سمون خوري او په سیالي کوونکو بیې سره یې بازار ته وړاندې کیږي.
دغه شرکت کړی شوی دی په 2013 کال کې د دوه ډول تولیدی په بنسټ شرکت په توګه په دې زمینه کې د خپل فعالیت مجوز ترلاسه کړ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران شرکت سمانهای نوین افرا د کیپیا د مدیریت له سیستم او ژوند د چاپیریال او پېښورانه حفاظتي او روغتیایي مدیریت په سیستم باندې له پیبندې څخه د اطمینان د حاصلولو په لړ کې د آی ایس او 9001:2015، د آی ایس او 14001:2015 او ساسا 8001:2019 په بنیاد یو سلسله وار مدیریت د سیستم د ځای پر ځای کولو اقدام کړی دی. همداراز دغه شرکت د خپل نوي پلانونو د پراختیا په لړ کې د دوه کار انسولیټر او پریکون کې انسولیټر د ایجاد د ثبتولو اقدام کړی دی. مشتریانو ته د نوي پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې هم د صنعتي پلان په کالیب کې د محصولاتو څلور نمونې ثبت شوي دي. د ایران دغه شرکت تل په نړیوالو کورنیو نندرتونو کې فعال شتون لرلی دی.
خوګو دوستانو، د وانډا آریو انرژي انجینیرینګ شرکت یو بل په بنسټ شرکت دی چې په دوام د دغه شرکت له فعالیتونو سره آشنا کیږو. له باوري شرکتونو سره د ملګرتیا او مشارکت د کلونو په دوران کې د دغه شرکت ټول فعالیتونه په 2011 کال کې د دغه شرکت د تاسیس سبب شو. د حساسو هوایی پرزو او د تیلو، ګیسو او پیټروکیمیکل گردشی تجهیزاتو یعنی ټربائن، کمپریسر او د پمپ تامینول او جوړول، د پرزو د پوهې او تخنیکی پیژندلیک برابرول او تدوینول، د میکانیکی او میکانیزمونو د اجزاو ماډل جوړول او تحلیلول، او همدارنګ د دغو تجهیزاتو د پرزو یعنی د کیټ ټایپ گیسی ټرموکوپول او ټربائنونو جوړول او ځای کول ځینې هغه فعالیتونه دي چې د دغه شرکت ټولګی په هوایی، تیلو، ګیسو، پیټروکیمیکل، برېښنا کوټونو، کارخانو او نورو مختلفو صنعتونو کې په ترسره کولو کې کامیابه شوی دی.
پاگور دن کو د ایران دغه شرکت د هوایی صنایع او د انجینیری پلانونې په برخه کې د فعالیت د څو لسیزو په مخینه سره د افرادو د تجربې، مهارت او پوهې د تیلو د وزارت د تر ټولو لاندې شرکتونو کې د فعالیت په مخینه سره د معتبرو پوهنتونونو د فارغ التحصیلانو په اډنې او همداراز له بهرنۍ معتبرې پوهې همکارانو څخه په استفادې سره د کورنۍ جوړښت د صنعت په زمینه کې د بهبود او نوښت په لړ کې خپلې ټولې هلې ځلې کارولې دي. د مهمو صنعتونو د حساسو پرزو د انحصار د ماتولو لپاره د دغه شرکت تحقیقاتي او صنعتي فعالیتونه او په څو مهمو ستراتیژیکو صنعتي زمینو کې د کامیابۍ په ترلاسه کولو سره ونډه شرکت د ولسمشر د ساینس او ټیکنالوژي د معاونت لخوا په یو په بنسټ د شرکت په توګه وبلل شو او بالاخره دغه شرکت په 2013 میلادي کال کې د دوه ډول یو تولیدي په بنسټ د شرکت په توګه په دې زمینه کې خپل د فعالیت مجوز ترلاسه کړ. د دغه ټولګې مقصد د هوایی او د تیلو وغیره صنایعو په شان د مهمو صنایعو لپاره د پنی خدماتو وړاندې کول دي. همغه ډول چې ویل شول په پنی انجینری برخو کې د دغه شرکت خدمات د پرزو بیا رغونه، سپرشی، جوړښت، اوورهالینګ، تعمیر، ساتنه، پلاننګ او جوړونه ده.
دوستانو، وانډا آریو انرژي شرکت د هوایی پرزو او گردشی تجهیزاتو د جوړښت او پټه انجینری په زمینه کې په خپلو ټولو مهمو تجرباتو باندې پته کې سره د اوچت ټکنالوژي لرونکو پرزو د سفارشی جوړښت او مشورو په وړاندې کولو کې ملګرتیا ته چمتواله لري. د موادو پیژندګلوي او بڼه ورکولو بهیرونو او دغه راز د ایران په داخل کې د موجودو جوړو شویو ماشینونو توان منیو او امکاناتو پیژندلو د دغه شرکت د ټولګي لخوا د پیچلو ستو لرونکو پرزو د استخراجولو او اصولو ترڅنګ دغه شرکت د هیوا د صنایعو د ضرورتونو د پوره کولو او خدماتو کې وسمن کړی دی.
خواګوردونکو، هوایی او برېښنا کوټي صنایعو د ماهرو او تجربه کارو ځواکونو په همکارۍ د معتبرو لیبراتورونو او بهرنیو همکارانو په شتون سره دغه شرکت د اورهالینګ تعمیر او ساتنې په برخه کې د جوړولو او رغولو په زمینو کې د نړیوالو او رغنده شرکت د معیارونو مطابق د هوایی جوړښتونو او د گردشي تجهیزاتو د تعمیر او بیا رغونې د خدماتو وړاندې کولو چمتو لري. ونډه شرکت همداراز د پرزو د پلانونې او جوړونې په برخه کې د هوایی صنایعو د پرزو گردشي ماشینونو په زمینه کې د پنی او د جوړښتي خدماتو وړاندې کوونکي دي چې د دنیا د ورځنۍ پوهې په لرلو سره له مفهومي پلانونې واخله تر جوړولو، څېړلو، کارکوونکو ته تر لیږلو پورې د نړیوال کیفیت له معیارونو سره برابر محصول د تولید توانمنۍ لري. د وسپنیزو او غیر وسپنیزو گردشي او غیر گردشي پرزو تعمیر بیا رغونې او جوړونه د ونډه شرکت له توانمنۍ څخه دي چې دغه ټول مراحل د نړیوالو معیارونو مطابق بشپړه بڼه نیسي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت مو هم دومره و، نو تر بل مطلب پورې مو په نعمان خدای سپارو.
خوشحاله اوسئ.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او د سهارنۍ او سات خبرونې په دې وروستۍ برخه کې لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګمینه والو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
په تیرونه کې د لویدیزی آسیا سیمې د زینو مهمو پیښو په باب له 19 پروګرام سره تاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د زینو مهمو پیښو په باب یو لنډ شان خلاصه دراوړو او بیا مهم را بولو د زینو پیښو په باب د تحلیلي برخې اوریدو ته، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګوردون کولمړی به د مهمو خبرونو سرټګیدر تا وړاندې کړو. د بهرین انقلابي ولس د پاتون یو لسمه کلیزه. د عراق د سترې محکمې و تاریخي فیصله. نیوکی فلسطین ټاټوبې کې د حزب الله غورځنګ د ډرون نفوذ په 13 کې د لویدیځ آسیا ځینې مهمې پیښې وې. البته اوس مرابولو د ځینو مواردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته.
خوګو دوستانو، د 13 بهرین د علي خلیفه رژیم په ځای د فروری د 14 د ولسی پاڅون د 11 کلیزې شاهد و. هغه څه چې ډېر مهم وو دا وو د جنایتکار سیونستي رژیم لومړی وزیر نفتالی بینټ د بحرین ته د بادشاه هند بن عیسی په بلنې سره د عالی خلیفه رژیم په ضد د بحرین د ولس د پاڅون له یولسمې کلیزې سره په یو وخت دغه هیواد ته سفر کړی وو او د عالی خلیفه رژیم چارواکو یې رسمي هرکلی هم وکړ. نفتالی بینټ د اسرائیلو لومړنی صدر اعظم وو چې منامې ته یې سفر وکړ. بینټ په دغه سفر کې د بحرین له بادشاه حمد بن عیسی ولیعهد او د بحرین د بادشاه لزوی سلمان بن حمد عالی خلیفه او همدارز له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره په منامې ښار کې د بادشاهۍ په ماڼۍ کې لیده کته وکړل. نفتالی بینټ همدارز په بحرین کې له دیرا سیونستانو سره او په بحرین کې د امریکا د پنځمې سمندري بیړۍ له قومندان جنرال براډ کوپر سره هم وکتل او سره یې خبرې اترې وکړې. بحرین ته د نفتالی بینټ سفر په داسې شرایطو کې شوی چې د دغه نیواګر رژیم خارجه وزیر یایر لاپید هم د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې په بحرین کې د دغه رژیم د سفارت د افتتاح کولو په خاطر منامې ته تللی و. د سیونیس رژیم د جنگ وزیر بینی ګانټس هم په روانې فروری میاشت کې بحرین ته سفر کړی دی. بینی ګانټس بحرین ته په سفر کې د بحرین له دفاع وزیر عبدالله بن حسن النائمی سره یو امنیتی موافقه لاسلیک کړي او دا یو تاریخی موافقه بللې و.
خو ګوردونکو مهمه موضوع دا ده چې بحرین ته د بنی ګانټس او د نفتالی بینیت سفر په فروری میاشت کې وشو. د بحرین د خلیفه رژیم پر ضد د بحرین ولسی پاڅون هم د 2019 میلادي کال په فروری کې پیل شوی و. بحرین ته د اسرائیلو چارواکو د سفر لپاره دغه وخت ټاکل په دې معنی ده چې خلیفه رژیم له سهونستي جنایتکار رژیم سره یو ځای د بحرین د ولس د پاڅون د بېتباره کولو په لټه کې دی. د بحرین دیکتاتور رژیم او سهونستي جنایتکار رژیم د 2006 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هغه وخت د کرغیړنو لسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د سازباز کولو موافقه لاسلیک کړې وه چې له هماغه وخته د مسلمانو ملتونو او د ولسي ارګانونو او دینی او سیاسي شخصیتونو او مسؤلانو په سویه د محکومیتونو له پراخې څپې سره مخامخ شوي دي. که څه هم د سهونست رژیم لومړي وزیر بحرین ته له سفره مخکې د دغه سفر هدف د دواړو لورو ترمیان د اړیکو د عادي کولو د موافقې بشپړتیا بللې وه، خو د دغو سفرونو اصلي هدف د بحرین د ولس په مقابل کې له خلیفه رژیم څخه د وحشي سهونستي رژیم ملاتړ دی. په عین حال کې دغه سفرونه د خلیفه رژیم او د بحرین د ولس ترمنځ د درز زیاتېدا سبب کیږي چې د بحرین ولس هیڅکله هم له سهونستي رژیم سره د اړیکو عادي کېدل نه زغمي. د بحرین د اسلامي عمل غورځنګ په یوې اعلامیه کې ویلي دي د بحرین ولس د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدا غوښتنه کوي چې د برخلیک د ټاکنې حق به تثبیت کړي. د بحرین د شیعیانو رهبر شیخ عیسی قاسم هم د پرورۍ د 14 نیټې د پاڅون د 12 کلیزې په مناسبت په یوې وینا کې وویل د بحرین تر ټولو اصلي مشکل سیاسي دی. ستونزه دا ده او دا مشکل له عادلانه اساسین قانون پرته د حل وړ نه دی، ځکه چې بحرین له اوسنی داسې سیاست سره چې له ډول ډول ظلمونو او شکنجو تیروي سره یې د راکېږي ټارګټ شوی دی. د بحرین د پرورۍ د 14 نیټې ائتلاف هم په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی دی، موږ په بشپړ ډول قانع شوي یو چې د ډیموکراتیک بدلون کیلي د امریکا، انګلستان او د سهونیس رژیم د پوځي مرکزونو په نړیدا او له بحرین د دوی په ویستلو کې ده.
په لویدیځي آسیا سیمه کې په تیرې اونۍ کې یوه بله مهمه پیښه د عراق د کردستان سیمې د انرژۍ په باب د دغه هیواد د فیډرل محکمې فیصله وه. د عراق فیډرل محکمې د تیرې سه شنبې په ورځ د عراق د کردستان د تیلو له صنعت سره اړونده د تیلو او ګیسو قانون چې په 2008 کال کې تصویب شوی وو د اساسي قانون خلاف بللې او د کردستان له چارواکو یې غوښتي دي د خپلو عمو تیلو تولید د مرکزي حکومت په اختیار کې ورکړي. د عراق فیډرل محکمې په خپل فیصلې کې د تیلو د وستلو صادراتو او له نورو هیوادونو بهرنیو شرکتونو سره یې د تړون د کولو په زمینه کې د اربیل د ځایي حکومت اقدام هم د عراق د اساسي قانون د اصولو په خلاف بللې او د کردستان سیمې حکومت یې پابند کړی چې خپل درست تیلي عایدات د بغداد حکومت د تیلو وزارت ته وسپاري. د عراق کردستان په ورځ کې څه د پاسه څلور لکه بیرله تیل تولیدوي. د عراق د کردستان سیمې د تیلو دوسیه د بغداد او اربیل ترمنځ یوه بحراني دوسیه ده. دواړو لورو په وروستیو کلونو کې د تیلو د موضوع د حل لپاره سره خبرې اترې کړې دي، خو عملا دغه موضوع هم هغه شان باقی پاتې ده. د عراق فیډرل حکومت په دې اند چې د عراق د تیلو او ګیسو وستل صادرات او کشفول د بغداد د مرکزی حکومت په اختیار کې دي. البته د عراق کردستان ځایي حکومت هم په دې اند چې تیل او ګیس د دغه هیواد د فیډرل حکومت په انحصار کې نه دي.
خواګور دن کو د عراق د فیډرال محکمې فیصله د کور د ځایي چارواکو ډلو ټاپلو لپاره غبرګون سره مخامخ شوې ده. د عراق د کردستان ډیموکراټیک ګوند مشر مسعود برزنی په وی خبرتیا کې ویلي دي د کردستان سیمې د تیل او د ګازو په باب د عراق د فیډرال محکمې فیصله یو بشپړه سیاسي او د فیډرال عراق له اساسي قانون سره په تضاد کې یوه فیصله ده او هدف یې له کور سیمې سره دښمني ده د هیواد د فیډرالي نظام خلاف ده. د کردستان سیمې مشر نچراوان برزنی هم خبرداری ورکړی دی چې د دغه فیصلې صدرېدل د تیلو او ګازو د موضوع په باب د بغداد او اربیل ترمنځ مشکلات نور هم پسې زیاتوي. د عراق د اربیل ځایي حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي دي د عراق د اساسي قانون یو سل ولسمه ماده د کردستان سیمه له بشپړه قضایي او قانوني جوړونکي او اجرایي اختیاراتو سره د یوه فیډرال ولایت ګڼي او د اساسي قانون یو سل دولسمه ماده هم روښانه کوي چې د تیلو او ګازو موضوع د عراق د مرکزي حکومت د انحصاري اختیاراتو په چوکاټ کې نه ده او په دې معنا ده چې کردستان سیمه د خپلو تیلو او ګازو د پلیټفارمونو د وستنې اکتشافاتو او د پراختیا حق لري او کردستان سیمې همدغه حق ته په کتو سره د خپلو تیلو او ګازو قانون په 2001 میلادي کال کې تصویب کړی دی. په عین حال کې ډیری کورد ګوندونو او ډلو ټاپلو د دغه فیصلې په هرکلی سره دا په دغه سیمه کې د پراخو فسادونو درغلیو نتیجه بللي او هیله یې څرګنده کړې ده چې د بغداد د حکومت په څارنې سره دغه فیصله د کردستان سیمې پر تیلي عایداتو د دغو عایداتو پر شفاف سازۍ او د ملي فسادونو د کمیدا سبب شي.
د فلسطین د نیوکی ټاټوبو میسته د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د بې پیلوټ الوتکې نفوذ په لویدیځ آسیا سیمه کې د تیرې اونۍ یو بله مهمه پیښه وه. د لبنان حزب الله ولسی غورځنګ د تیرې جمعې ورځې باندې په یوې اعلامیې کې وویل د حسان نومې بې پیلوټ الوتکې تر څلوېښتو دقیقو پورې د نیوکی فلسطین د شمال تر اویا کیلومترۍ دننه پورې الوت کړې او له خپل ماموریت ترسره کولو وروسته په سر لوړۍ سره لبنان ته بیرته ستنه شوې ده. د حزب الله غورځنګ دغه بریالیتوب ډیر پراخ انعکاسونه درلودلي. د سیونس رژیم د دولسم ټلویزیوني چینل د فوجي چارو یو خبریال نیر دوری په دې زمینه کې وایي د نیوکی ټاټوبو میاسته د حسن نومې ډرون واردېده د حزب الله لخوا یوه بریالۍ هڅه وه. دغه سیونستی کار پیژان زیاته کړی ده د اسرائیلو فضا ته د دغه بې پیلوټ الوتکې له واردې ده وروسته د اسرائیلو هوایي ځواک د چورلکو او همدارز د وسپنیز ډال له لارې دغه ډرون نسکور کړ او له دې وروسته چې خیال وشي د دغه بې پیلوټ الوتکې مخه یې نیولې ده ناڅاپي مو ولیدل چې نوموړی ډرون بریالی شو روغ رمټ لبنان ته بیرته وګرځي.
د سهونیستی رژیم د کان چینل د پوزي چارو یو شنان دی روئی شارون هم د نیوکی فلسطین په پزا کې د حزب الله غرزنګ د درون د الوت په خبرګون کې وی امنیتی سرچینې لکول ویل د دغه بی پیلوټ الوت کې په وارد د سره د اسرایل د پوز وا مبالغه او حتی جنگی الوت کو چورلکو اسپانیز ډالې مخه و نه نیول شو. په حقیقت کې مونږ حسن نصر الله ته و منوي کامیابی ډالې کړه. د سیونیست رژیم د دیارلسم ټلویزیون چینل د پوځي چارو یو بل شنان دی او کارپو اور هیلر هم په دې زمینه کې ویل له 2013 میلادي کال څخه د لومړي ځل لپاره د الجلیل او صفت سیمې اوسیدونکو د حزب الله غورځنګ د بی پیلوټ الوتکې د واردېدا په دلیل د خطرې د سیرن غږونه واورېدل. د اسرایلو د هوا پزا د پی سیستمونو کوشش وکړ دغه ډرون سکور کړي. حتی د اسرایلو د وسپنیز ډال په نامې سره د پی سیستم تعمیر هم یو توغندی وتوغوه، خو له بده مرغه د حزب الله ډرون بریالی شو لبنان ته بیرته ور وګرځي او روغ رمټ پر ځمکه کینی. د اسرایلو هوایي ځواک جنگی الوتکې او چورلکې چمتو کړې څو دغه ډرون سکور کړی شي، خو بریالی نه شول او په خپلو هلو ځلو کې ناکامه پاتې شول. د سهونیست رژیم کان ټلویزیونی چینل هم په دې زمینه کې ویل د اسرایلو پوځ باید د حزب الله د ډرون په نسکوراولو کې د واسپانیز ډال دفاعي سیستم د ناکامۍ علت وارزوي. دغه چینل د سهونیست رژیم په پوځ کې د زیرمه ځواک یو افسر اسحاق برک لکوله ولیکل په راتلونکي کې هر یوه جنگ کې به د اسرایلو هوایي ځواک څرنګه له 2000 توغندیو راکټونو سره مقابله وکړي په داسې حال کې چې د یوه ډرون په مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. پورپسې جنگ کې به هر ورځ د مونږ په لور په سلګونو ډرونز راور لیږدول شي او مونږ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لرو.
خوږو دوستانو، په تېرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا سیمې د ځینو مهمو پیښو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره وو، نو تر بل مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو.
د خدای په امان.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د سهارنۍ یو ساعته خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو د دنیا په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ویب سایټ کتای شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. له دې نه علاوه مونږ ته د ایمیل را لېږلو لپاره زمونږ پته دی pashto99@yahoo.com او همداشان radiopashto@yahoo.com. نو تر مازیګرنۍ خپرونې پورې چې بیا به زما ملګري ساسو خدمت ته حاضر شي، ساسو له حضوره اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.